السلام علیکم د سحر و بجی دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د چنګاښ 13مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له 9 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې رامین کاکړ پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دې کمیسون خپل تللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی په ښه او منظم ډول پر مخ ځي. د پاکستان په هوایي ډګرونو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور د نیولو لپاره چې په مالی فساد تورن دي تدابیر نیول شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي خپل له لاسه تللی اعتبار بیا اخیستی او چمتووالی سم پر مخ ځي. د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف او لور یې د مالی فساد په قضیو کې محکوم شوي او د نیولو امر یې هم شوی دی، او په ترکیه کې د ریل ګاډي د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل: سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کوربه ده. د سعودي عربستان خبری اژانس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عربستان او د اسلامي همکاریو سازمان د دې غونډې لپاره چمتووالی بشپړ کړی دی. د بیان له مخې دغه کانفرنس د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارې چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د تروریزم او افراطیت د هرې بڼې د غندلو په هدف جوړیږي. د کانفرنس لومړۍ ورځ به په جده او دوهمه به په مقام مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان په دینی عالمانو سربیره د 30 اسلامي هیوادونو علما پکې ګډون لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر دې دمه یې د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د انتخاباتو کمیسون د ټولو سیاستوالو او خلکو مشورې او خبرې اوري او د هغوی همکاري مهمه بولي. د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې تر دې دمه د انتخاباتو پیل شوې چارې مثبتې ارزوي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون وویل چې په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې ائتلاف یو غړي عطا محمد نور ویل که د انتخابات په پروسه کې اصلاحات را نشي بحران به رامنځته شي. د افغانستان د ختیځ جلال آباد ښار د تېرې اونۍ د مرګونې برید د ټپیانو درملنه په هند کې روانه ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو د لیدنو په لړ کې له اقبال سنگ سره خبرې کړې دي. اقبال سنگ د هغو 28 ټپیانو په ډله کې و چې د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې په یو موټر بم برید کې ټپي شو. هند د درملنې لپاره هر ډول ژمنې ته تیاری څرګند کړ. په جلال آباد کې د موټر بم په پیښه کې له 900 وژل شو نه 12 تنه سیکانو او په 28 ټپیانو کې هم اکثره سیکان دي. د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته ځي. دا خبره پرون مریم نواز په لندن کې خبریالانو ته وکړه. مریم نواز په داسې حال کې دا پریکړه اعلان کړه چې د پاکستان د احتساب ادارې د خاصې محکمې د حکم له مخې د مریم خاوند کپتان صفدر په راولپنډۍ ښار کې پولیسو ته تسلیم شوی دی. چارواکو ویلي دي کپتان صفدر د فساد ضد ادارې توقیف کړی دی. د پاکستان د احتساب ادارې تېره جمعه اعلان وکړ چې پخوانی صدراعظم نواز شریف په 100 د هغه لور مریم نواز په 2 کلونو بند محکوم شوی دي. دوی په بهر کې د ناسب شو ملکیتونو او جایدادونو په لرلو تورن دي. د ترکیې تلویزیوني شبکو رپورټ ورکړی دی چې لږ تر لږه 10 کسان د ریلګاډي د پټلې کېدو په پیښه کې وژل شوي او 70 تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره ریلګاډي چې 368 مسافر لرل په تکیرداک ولایت کې له خپلې پټلې اوښتی دی. د تکیرداک والی محمد چیلان دا خبر تایید کړی او وایي چې پیښه د خرابې هوا په خاطر شوې ده. او د سعودي عربستان چارواکي وي یو امنیتي افسر او یو بنگلاديشي کارګر پرون د ریاس په شمال کې په یو برید کې وشل شوی دی. په القسیم سیمه کې درې وسلوالو کسانو چې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت تر هغه بللې دي په امنیتي پوستې ډزې کړي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو سره دوه بریدګر وژلي دي او یو تنې ژوبل کړی دی. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه اخیستی دی. تاسو د ازادي راډیو سهرنی خبرې مو چلاورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چارې سمې او په منظم ډول پر مخ ځي او خپل د لاسه وتلې اعتبار یې بیرته خپل کړی دی.
دغه پروسه خب مخکې لاړه، دا سرتنا د کاندیدانو پروسه ډېره خب مخکې لاړه او همدا علت و چې نن څه کم 10 میلیونه کسانو سرتنا وکړو.
پاروانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ بللې ده. د نړۍ مطبوعات هم لولو او د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو دا څرګندونې هم اوري چې وایي حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختمې کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لورې چې په مالی فساد تورن دي او د احتساب د محکمې لخوا په 10 او 2 کلونو بند محکوم شوي راتلونکي جمعه بیرته پاکستان ته ستانه شي. پاکستاني چارواکي وایي چې دواړه به په هوایي ډګرونو ونیول شي. د نورو راپورونو سربیره د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي.
موږ ټول وایي چې به د کور په سر به یو نفر اتمن راته، لیا با بیالی پاکی دلی، لیا با لک پیدا و لیا با وادو.
ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په دې کمیسون باندې د خلکو تللې اعتبار اوس بیرته احیا شوی دی. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. هغه داسې وخت دا خبره وکړه چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي تر دې دمه یې د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. دغه کمیسون ویاند او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم روانو ناامنیو او ستونزو ته په کتو اندېښنې موجودې دي، خو په خبرې چې دغه کمیسون تر دې دمه ټول کارونه په بریا سره تر رسولي
کوم میکانیزمونه چې د اوس پیلند لپاره قانون انتخابات یا څه کمیسون تشکیل کړی دي، هغه میکانیزمو باندې کار روان دی. دغه پروسه خب مخکې لاړه، د سرتنام د کاندیدانو پروسه ډېره خب مخکې لاړه او همدا لته چې نن تکاب 10 میلیونه کسانو سرتناب کو او همدارنګ په زرهاو کسانو دی ولسی جرګې لپاره او د ولسوالۍ شوراګان لپاره ځان کاندید کړ. حتی دا هم شان چې بعضی وختو کې مخالفتونه هم کوي، د فامیل څخه یا اولادونه یا نږدې اقارب هم ځانونه ثبت کړي دي. دا غون په دې معنی ده چې دوی دغه پروسې سره علاقه لري او کمیسیون باندې اوس هغه تللی اعتماد بیرته پیدا شوی دی.
ښاغلی هاشمی دا خبرې وروسته له هغه وکړي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون ویل په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري او وی ویل که لازم اصلاحات رانشي کړکیچ به راشي. د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه یو غړي عطا محمد نور پرون په مزار شریف ښار کې وویل د اوسني حکومت د عمر یوازې 4-5 میاشتې پاتې، بعد خلکو ته د منلو وړ نه وي، حتما بحران راځي. کله چې بحران راشي موږ د موقت حکومت په نوم یو پیشنهادي بسته لرو، ټولې لاسته راوړنې به پر خپل ځای پاتې وي. موږ یوازې خلکو ته اعتماد ستنو. د حکومت ویاندویانو د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه د غړي عطا محمد نور دغو خبرو په اړه د خبرګون لپاره ځواب ورنکړ. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان په 28مه کېږي. د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کړه چې په دغو انتخاباتو که به درغلی وشي چې د دغه ائتلاف لسګونه پلویان او د دوی د مشرانو د کورنۍ او ځینو غړیو هم د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي دي.
د سفی الله ستانګزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په دې کمیسون باندې د خلکو اعتبار بیرته ژوندی شوی دی. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. په عین حال کې بیا دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د ملي نجات په نوم د حکومت اپوزیشن یو ائتلاف وای چې کپراتون کو انتخاباتو کې درغلی وشي چې دوی وای احتمال موجود ده نو په افغانستان کې به بحران رامست شي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
تاسو د ازادي رادیو سهنانه خبری مجله اورئ. د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران بستو په تیره د دې هیواد لخوا د دې ډلې د جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه بولي. سربیره پر دې د دې جرګې یو شمېر غړو هم د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اندېښنې وښودې او ویل چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې د یکشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان است.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساسه موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو او تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. پخوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللي او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوخت دي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټال، پچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان حکومت وی د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې د بهیر پیاوړتیا هم هر اړخیز خبري وشي. په افغانستان کې د جګړې د درېدو د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وی د بروکسل په ناسته کې بنړیوال د افغانستان سولې له هڅو سره هم خپل ملاتړ اعلان کړی. د اجرایه ریاست وان مجیب الرحمن رحیمی د اکشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم خبرې او بحثونه وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایي رئیس به د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم له حمید مومن څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په روسیو تحولاتو څخه خبره کړي.
ستار اند سټرایپس امریکایي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو مهم مرکز د نیولو په اړه مطلب خپور کړی دی. د پوځي ورسپانه د افغانستان په ختیځ کې د ناټو ځواکونو د قومندان په حواله لیکي چې هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش مرکز چې د ډلې په سیمه کې خپل پایتخت ګاڼه نیولی دی. ورسپانه زیاتوي په دې ګډو عملیاتو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس 600 سرتیرو او افسرانو برخه درلودله. ستار اند سټرایپس د امریکایي پوځي چارواکو ویل دي چې شاوخوا 100 داعشیان چې په دې مرکز کې موجود وو د سیمې غرونو ته په شا تمبول شوي دي. د مطلب لیکوال وایي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ چې د ډیورنډ په کرخه پرته ده داعش ډلې ته د اکمالاتو اساسي لار بلل کیږي. د هسکه مینه ولسوالۍ غرایزه جغرافیه ته په پام طالبان، القاعده او اوس داعش ډله له دې سیمې څخه د خپلو فعالیتونو لپاره کار اخلي. ستار اند سټرایپس ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر امریکایي سرتیرو روسي حمله ته کتنه کړې. ورسپانه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یو بیان په استناد لیکي چې د افغانستان په جنوب کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د ورسپانې په وینا د تیر 2018 میلادي کال د دسمبر له میاشتې را په دیخوا دا لومړی ځل و چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو ځواکونو حمله کیږي. له دې مخکې هم په ورته دوه حملو کې امریکایي سرتیری په نښه شوی وو. دا مطلب لیکوال وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه د دوی پر بهرنیو همکارانو زیاتې او مرګونې حمله د 2010 او د 2012 میلادي کلونو ترمنځ شوې وې. ستار اند سټرایپس د مطلب په پای کې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تیر کال کانګرس ته په خپل یو راپور کې خبرداري ورکړو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او پوځي روزونکو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا دا ډول حمله زور واخلي. که څه هم امریکایي ځواکونو د دې حمله ځای نه دی پټاګه کړی، خو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی او ویلې دی چې دا حمله په اروزګان ولایت کې شوې ده. د برتانیا ګارډن ورسپانې بیا په افغانستان کې د جګړو او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز د ردولو موضوع راخستې ده. ګارډین لیکي چې په کوچني اختر کې تر درې ورځنۍ اوربند وروسته په افغانستان کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دی. ورسپانه وایي چې د بیا پیل شوو جګړو او تاوتریخوالي وروستي قربانیان د غزنی ولایت درې ماشومان وو چې د سړک د غاړې د یو مین په چاودنه کې ووژل شول. ورسپانه زیاتوي افغانستان چې دوه مهم انتخابات په وړاندې لري د جګړې ترڅنګ له سیاسي کړکیچونو سره هم مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په راتلونکي اکتوبر میاشت کې او د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 2019 میلادي کال په پسرلي کې ترسره شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختم کړي. د دوی په وینا د سوداګریزو بندرونو او د خلکو د تګ او راتګ د لارو تړل د حل لار نه ده او اړتیا دې ته ده چې حکومت د معترضانو مشروع غوښتنو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې بیا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی او پرونی مظاهرې دغلته په سوله ییز ډول شویدی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
وروسته له هغې چې نظام الدین قیصاري ونیول سو د هغه پلویانو په شمال کې مظاهرې وکړې، د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي د زورواکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید په سوله ییز ډول مظاهرې ختمې کړي. د سناتورانو په وینا په اوسنیو شرایطو کې د دولت وسلوال مخالفان د نفاق اچولو په هڅه کې دي چې له مظاهرچیانو د ځان په ګټه استفاده وکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار او بلغړی ګل محمد رسولی په دې اړه وای
امنیت عمومی مسلحت عمومی افغانستان مد نظر باشه.
هغه وای د افغانستان عمومی امنیت او عمومی مسلحت دی په پام کې ونیول سي. داسې کړنې دي ونه سي چې وضعیت له مخکې نه هم خراب سي او دا مسله باید په پام کې ونیول سي. دویم نظر دا دی چې دغه موضوع متوازنه او افغان شموله حل سي او د قضایاو په اړه خلکو ته واضح وویل سي
او قضایاو به مردم افغانستان روشن گفته شي.
ما امیدوار هستم که این مسئله را بعد حکومت
هغه وای زه هیله منیم چې حکومت به دغه مسئله په تدبیر او فکر سره حل کړي.
مدحال درشه باشم
دا په داس حال کې د چتیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قماندان نظام الدین قیصاری ونیو. هغه لی قیصاری د ولسی پاسونونو په چارو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی وو. جمهور ریاست ویلي چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی. له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې ښاغلی قیصاری کابل ته راوستی او لوی څرنوالۍ ته یې معرفي کړی. د نظام الدین قیصاری له نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب جوزجان سرپل تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. مظاهرهچیانو د فاریاب ولایت او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ د تګ راتګ لاره او د اقینې سوداګریزه لاره تړلې ده. د ولسی جرګې غړی او د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مظاهره چان به هیڅکله هم د زده کړو بهیر او دغه شان د خلکو د تاګ او راتګ لارې ونه تړي. خو د نوموړي په وینا دا چې د اقینې بندر د حکومت لپاره یو عادتي لاره ده تر هغې به تړلې وي چې حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویلی. ښاغلی تینج وای د نظام الدین قیصاری خلاصونه او د عبدالرشید دوستم بیرته راستنېدل د خلکو اصلي غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب ولایت د تېرې اونۍ په مظاهرو کې څو تنه مظاهره چیان مړه او ټپیان سوي او یو شمېر مظاهره چیانو د ولایت ودانۍ ته اور اچولی. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رییس متین بیک چې د جمهوري ریاست له لورې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ فاریاب ولایت ته تللی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې وضعیت بیرته عادي حالات راګرځېدلی او د اقینې بندر د لارې د خلاصون لپاره له خلکو سره خبرې روانې دي.
ما با صدها تا از جوانا رشتفیده و بزرگای قام
هغه وای لسګونو قومي مشرانو او ځوانانو سره مو ملاقاتونه درلودل. هغه خطرونه چې موجود او سره فسوي امنیتي خطرونه او هغه هر جمره چې تاریخواله رامنځته کاوه اوس لمنځتللی. اوس د امن په فضا کې کار مخه تزيله تیر ورځ راهیسه ټولو دفترونو په کار پیل کړی او خونځي بیرته اخلاصي سوي دي. بلخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین نجيب دانشوي هغه کسانو چې د مظاهره په ورځ په تاریخواله لاس پورې کړی وو بنول سي. ښاغلی دانش له مظاهره چانو غواړي چې د مظاهرو او اعتراضي غونډو پر مهال تاوتریخوالی ونه کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختمې کړي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی او پرونی مظاهرې دغلته په سوله ییز ډول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې د تیرې جمعې پر سپلسو کلونو بند محکوم شو د جولای په 14مه بیرته پاکستان ته ستنېږي. مریم نواز به هم چې بو کلونو بند محکوم شوی له خپل پلار سره وي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي چې د اسلام آباد او لاهور په هوایي ډګرونو کې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز د نیولو لپاره تدابیر نیول شوي دي او د محکمې پریکړه به عملي کیږي. صفی الله سنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته ځي. دوی په لندن کې دی خو پاکستان ته پرسیدو به د محکمې د حکم په اساس ونیول شي. د پاکستان د احتساب ادارې خاصې محکمې تیره جمعه پریکړه وکړه چې نواز شریف په لندن کې د ناسب چوي ملکیتونو او اپارتمانونو د لرلو په جرم په 10 کاله بند محکوم کړ. دې محکمې مریم نواز ته هم د 2 کلونو بند سزا واوروله. مریم نواز چې د خپل پلار سیاسي ځایناستي بلل کیږي په دې پریکړه ناخوښي وښودله او ویل په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د مریم نواز خاوند کپتان صفدر چې د احتساب د محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی و پرون پولیسو ته تسلیم شو. مریم نواز پرون په دې اړه په لندن کې خبریالانو ته وویل
کپتان صفدر بی مې بی
اور ہماری طرح کے لاکھوں کروڑوں
کپتان صفدر اوز اوز مخ پتیر لکون نور کسان رائے ته د عزت ورکړي د خوځښت غړي دي گرفتاری څه چې هر ډول قربانی وو غاړي موږ ورته چمتو یو صفدر د میا صاحب یو مخلص دی او زه خوښیم چې هغه په میدان دی وزمري پتیر نه واز گرفتاری ورکړه بلکې رائے ته د عزت ورکړه د ولسی کاروان برخه
بلکې ووټ کو عزت دو کې او جمهوریت کې کاروان کا حصہ بنے
کپتان صفدر پرون په داسې حال کې ځان پولیس ته تسلیم کړ چې په راولپنڈی ښار کې د خلکو دی ولاریون مشري کوله اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پولیسو دی چارواکي راجاتی فور په حواله ویلي چې محمد صفدر د فساد ضد ادارې لخوا بندي کړای شوی دی اخو د مسلم لیگ نون ګوند یو پلوی سناتور مشاهد الله خان ویلي د ګوند غړي به له ټول پاکستان د نواز شریف د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورشي د پاکستان ستري محکمه او شپته کلن نواز شریف تیر کال په بهر کې د ملکیتونو د نسبتولو او د شتمنیو د نه خودلو په تور له صدر اعظم لری کړ او د قضیه په اړه د څیړنو امر وکړ د شریف کورنۍ وای په بهر کې ملکیتونه په قانوني توګه پیرلی خو د پاکستان د احتساب اداره وای د پخوانی صدر اعظم کورنۍ نه د توانیدل چې د ملکیتونو د پیسو د ورکړې په اړه محکمه ته قناعت ورکړي
دا هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډي سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د دنی عالمانو او چارواکو د نړیوالې غونډې کوربه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی د افغانستان د ختیځ جلال آباد ښار د تیرې اونۍ د مرګونې برید د ټپیانو درملنه په هند کې روانه ده د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز چې د پاکستان د محاکمو لخوا په لسو او اوو کلونو بند محکوم شوي د جولای په 14مه یعنی راتلونکي جمعه بیرته هیواد ته ستنېږي د سعودي عربستان چارواکي وایي یو امنیتي افسر او یو بنګلاديشي کارګر په نوم د ریاض په شمال کې په یو برید کې وشل شوي دي د ترکیې تلویزیونی شبکو رپورت ورکړی چې له پټلۍ څخه د ریل ګاډي د اوختو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسه وژل شوي او اویا نور ټاپیان دي او د سوریې دولتي رسنیو ویلي چې هوایي ځواکونو پرون د اسرائیل لخوا په حمص ولایت توغول شوي راکټونه دفاع کړي او غورځولي دي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې ووري او په اف ام سل 0.5 صفه بیا په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي د خبری مجلې په دې برخه کې د ژوند رنگونه ووري
د ژوند رنگونه
نو می نیاز دلچی ده بس دا میلی که گرز دلتم سات تیر ده بس دلتی زوانان سات ور تیر رو
تم را وقتو شو چه دول غا گوی؟
پینزار شپار از کارا کی گی؟
چا دیز دکره؟
دا خو بس مسیرانو نه
این استاس کورنه که هم نورو دول غا گوی؟
وو دا کلی نم دولی نه دم وقت که با گوارا پا کلی که ساوی با پاکی داری دا ساوی ندیدی و بزی پکی بیا به موږ ته بیګاو ویلې چې سار میدانی کې ډول ووایې بیا به موږ ډول ووایې دا چې به د کور په سر به یو نفر اتمن راته لیا به بیالې پاکېدلې لیا به هلک پیدا و لیا به واده و اوس خو نه کلي څه نه ښهڅه موږ هم داسې دې میلې ته مجبور یو چې دلته راځو بسې واده نه وي بیا راځو دلته بس ډول وایي څوک اتڼ کوي څوک میده روانې پوه سوې دي
ته لږ ډول راته وغږوه
زوانان راځي 500 سل د خلک راځي زر 1500 200 300
روزګار پروان ده
وو وو د څه ورځ وکاند د څه بس ز خور ورور پاتې سورینه ډیر واړو چې چا هم جامع کاش کړل جامع تو یې دلی نو بیا د څه ورځ هم داینه پروردګار راوستل چې اوس دلته ماغه دروازه د پلار خلاص وسول دوستان اوس رفتامت کوي کنه د څه ورځ هم چې زه هیڅ دوستم ماته لاس را نه ک په بیابان پاتې ومه
اوس ک بیا ډول باغه کوي او یو سندره هم راته وای
سید دوست وو وایم وځنه ما
نو دشتو کې څه وی چې تا ته در یادېږي؟
د وطن خو داسې ده چې ګرځېدلی وي سړی پکې، هر قدم یې سړي ته ورپه یاد کېږي. داسې نه چې یو لوګر ټول وطن د دې موږ که نه، خو بس پروردګار چې په خپل خدای سره جوړ کړي موږ دا دعا کوو، او ځوانانو دا غواړو چې بس خپل وطن ته خدمت وکړي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېدو. سانو په دې خبري مجله کې مو واورېدل چې ټاکل شوی سبا ته په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د مخکښو نړیوالو دینی عالمانو غونډه جوړ شي. له دې غونډې د ازادي راډیو خبریالان درته تازه او دقیق معلومات درکوي. د دوهمې سهارنۍ خبري مجله